پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لاز د رادیو څخه د رواني خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اورئ چې د ولسمشریز انتخاباتو د نوماندانو له ډلې یوازې دوو تنو خپل سرون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته معرفي کړې دي. دغه له راپور سربیره مرکه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې هم خبرېږي چې په غزنی ولایت کې نیمایي ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. په فراه کې 8 تنه وسلول طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د عمرې د ادا کولو ترڅنګ د دغه هیواد له چارواکو سره وکتل. د سعودي عربستان د خبری اژانس د راپور له مخې ولسمشر غنی مکې مکرمې ته له رسېدو سره سم د سعودي عربستان له جګپړو چارواکو سره وکتل. د سعودي بله رسنۍ عرب نیوز وایي چې د افغانستان ولسمشر پرون په رسمي سفر جدې ته ورسېد او د دې ولایت والي او د سعودي د سوداګرۍ او پانګونې وزیر یې هرکلی وکړ. سعودي رسنیو د خپل هیواد له چارواکو سره د افغانستان ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه څنې دی ویلي. ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې ویل کیږي په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې نهایی کېدو ته نږدې شوی دی. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې 8 تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قطعي ملاتړ ماموریت هم پکې همکاري کوي د پشترود په مربوطاتو کې تېره اونۍ پیل شوي دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. تر اوسه 8 تروریست طالبان وژل شوي چې د حافظ سهیل په نوم د دوی یو مهم قمندان هم پکې شامل دی. په دغو ساحو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د فراه امنیت قمندانۍ وایي چې د پشترود په کلیو کې به دغه عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له طالبانو تصفیه شوي نه وي. بلخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د لوګر په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. 203 تندرقلو اردنن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات پرون د لوګر په څو سیمو کې ترسره شوي دي. د ویلامه په حواله په دغه عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل شوي چې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د دوی یو مشر هم پکې شامل دی. 203 تندرقلو اردو ویلي چې مولوي بشیر حلیم په څرخه او په ورستو کې په برکې برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ. څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله ډلې مشرانو نن سهار وویل چې یوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکوره سوه او بله د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودېدله. د اسرائیل جنگي جت الوتکې پرله پسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر ځینو هدفونو حمله کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ. وی ویل چې د الوتکو له خوا د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره ځینې هدفونه وشتلې دي. بریتانیا وایي چې فارس خلیج ته څیرمه دریمه جنگي بیړۍ هم لیږي چې په دې کړکېچنه سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ ازادي خوندي کړي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون ویل چې د نړۍ په هر ګوټ کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ دفاع کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد جنگي بیړۍ HMS Defense با په خلیج کې له دوو نورو بریتانوي جنگي بیړیو مانتروز او کین سره یو ځای سي چې په هرمز تنګي کې د بریتانوي بیړیو ساتنه وکړي. او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې له تراس کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې 9 تنه نیول شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن نور مظاهره هم وسی. ظاهره چن بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غوړي. په نیمه کوروا کې هانګ کانګ کې مظاهره یولس اونۍ پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوه چې حکومت دې د چین مرکزي دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او د پیکینګ د مظاهره چنو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دغه اعتراضونه له 1999 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا هانګ کانګ چین ته سپارلی تر ټولو پراخ کړکېچ ګڼل شوی دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنان یې له لوی سرخوږي سره په دې وروستیو کې مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې یوازې دوو تنو یې خپل سرونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دېرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر دېرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
له راپور سربیره د ټیفا د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې په غزنی ولایت کې نیمایي ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو او ځمکو لزګونه کړی ماینونه ایستلي دي. په راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې برېټانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، څو دغلته د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. د دې سربیره تاسو د شکست سکوت یا نوربسته اونیز پروګرام هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. هیله ده ملتیا مو وکړئ. از دی رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې خبرونه د سرموزو. د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سرونکي ورپېژندلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال میرزا محمد اقپرست وایي ولسمشریزو انتخاباتو ته 14 نور کاندیدان کولی شي چې د سنبلې تر دېرشمې پورې خپل سرونکي دغه کمیسون ته وپېژني. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان وایي دا چې تر اوسه سرونکي نه دي معرفي کړي بېلابېل دلیلونه لري. دغه نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو تر اوسه دغو انتخاباتو ته 14 کاندیدانو خپل سرونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلي نه دي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو خپل سرونکي دغه کمیسیون ته ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د دفتر سرپرست مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم د سمبولې دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر دېرشم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ د خپل عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپاینونه د اسد د میاشتې په 16 پیل شوي چې اوس هم دوام لري. کابل خاریان وایي په دغه موده کې د کاندیدانو کمپاینونه کمرنګ وو. ډېری دغه کاندیدان د خپلو کمپاینونو لپاره حتی نږدې ولایتونو ته هم نه دي تللي او ډېرو یې تر اوسه خپل پروګرامونه هم خلکو ته بیان کړي نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان د دغه کار لپاره هیڅ دلیل هم نه لري. دغه کمیسیون خبرداری ورکوي چې دغه کاندیدان چې سارونکي لا نه دي ورپېژندلي د سنبلې د میاشتې تر دېرشمې پورې وخت لري. مخکې له دې ځینو کاندیدانو ویلي وو چې د دوی د کمپاینونو پر وړاندې د حکومت لخوا ځینې ستونزې رامنځته شوي، خو دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. خو دا چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدان ولې کمپاینونه نه کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سارونکي نه ورپېژني دلیل یې څه دی؟ ولسمشریز و انتخابات تا کاندید فرامر استمنا وای د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د سارون کو د ورپیژندلو هیڅ اړتیا نشته ځکه انتخاباتي درغلی د رای ورکولو په مرکزونو کې کیږي خاغله تمنا ټینګار کوي چې د سارون کو ګمارل هغه وخت مهم دی چې د کاندیدانو رای اطلاعاتي بانک ته لاړ شي
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکای برای
د سارون کو ګمارنه د درغلی او د مخنیوي لپاره خلاره نه ده ځکه درغلی د انتخابات وروسته د رایو د شمیرلو پر مهال کیږي خاغله تمنا وای د تیر کال د انتخاباتو تجربه وخوده چې د یو کاندید سارون کې د بل کاندید د پیسو په بدل کې درغلی کوي خو د انتخاباتو کمیسیون وای چې دوی ته د سارون کو ورپیژندنه اصول دی او کاندیدان مکلف دي چې دغه اصول مراعات کړي
پام دې موضوع تم کېږو دا چې نوماندانو ولې تر دې مالا خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي معرفي کړي دلایل څه دي په دې اړه زما همکار محمد خاطر پردیس د ټیفا بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټیکټونه باور نه لري په پروسه کې باور نه لري او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغه بي باور کړی دا چې انتخابات نه کیږي او د بل مشکل دا دی چې د کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستاسو د حکومت باندې چې د رئیس جمهور د سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري د کمیسیون سره او کمیسیون لکه بي طرف نه دی او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټیکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي
بله ایوب زاده صاحب چې د کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای
ولینا سلفي شباب چې ناظرین نه وي په ساحاتو کې دور انسوز مستا په انتخاباتو لپاره کې دغه سیاسي ستونزه او امنیتي ستونزه نور ستا په انتخاباتو کې چې دغه ناظرین نه وي د انتخاباتو ورسره یانو شفافیت مثال تنو سو استفاده کیږي دلته د ولایتي مسولینو خپل ګرایشات لري دغه ټیکټونو سره او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره او د مونږ لپاره د وطن لپاره چې ناظرین نه وي الته شفافیت به نشته او شفافیت به نه وي او زمون د منل ول نوی د نتیجه او د انتخابات
بله ایوب زاده صاحب یو مورد بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه نه یو د پاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې ترڅو د سولې خبري معلوم شي له هغې نه وروسته به مونږ خپل ناظرین معرفي کوو نو هغه وخت به ډیر نه وخت نشي چې به دوی خپل ناظرین معرفي کړي
اوس هم نه وخت دی اوس هم ډیر نه وخت دی ځکه چې کله چې هغه ناظرین تا کې هغه ته باید آموزش ورکړي نو بیا یو هغه ته پلان جوړ کی او بل دا د چې هغه به توظیف کی محلاتو لپاره اوس هم نه وخت شوی دی متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغه انتظار دی سول لپاره سول خو یو طولانی پروسه دی چې سول هم وشي خو سل یو میاشت کې نه کیږي نو او فکر کوم چې هغه یو د هغه ستونزو د مالی منابع دی دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې او دوم دا دریم دا دی چې هغه بالکل نغوه دی چې خپل ناظرین معرفي کړي صلح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ شي خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال ټولونه لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزین له شخص غواړي سوله غواړي دغه یو اړتیا سره چې شو انتخابات ده دا د بی اعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري
تشکر عزیز دلیا ګولم
د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مو د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو لخوا د سارون کو په پیژندلو کې د ځنډ د لاملونو له امله مرکه اورېده چې محمد خاطر پردیس ورسره کړی و اوس هم اقتصادي خبرونه اکرم الله اکرام وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې څو کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوداګري زار کړه ورکړه ډیره شوې ده. د دې خونی سرپرست خان جان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له دغه هیواد سره سوداګري زار کړه ورکړه تر 1200 میلیون ډالر راخته شوې و، خو څو کال د شمیر ان یو نیم میلیارډ ډالر ته پورته شوې ده.
کړه وابط نورم خوشی نو ډیر خاص اهمیت لري، هم د دې په ګټه ده او هم زمنګ زمنګ صادرات پاکستان ته ډیر شوې دي او د پاکستان واردات یو څه کم شوې دي. زمنګ
نو وړي وای اوس مهال پاکستان ته د افغاني مالونو صادرات ډیر شوې چې د اقتصادي برخه کې د ځان بسایني په لور خې اقدام بلل کیږي. خغل الکوزی همدا شان د افغاني مالونو پرمخت پاکستان لوري د واګي بندر د خلاصېدو خبر هم ورکوي. دی وای د پاکستان او هندستان ترمنځ وروستي سیاسي ناندریو د بندر د هر ډول سوداګرۍ پر مخ وتاړه، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت په هلوځلو بیرته د افغاني مالونو پر مخ خلاص شو چې اوس مهال د ورځې په اوسط ډول له 30 تر 150 کانتینرو پورې وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات هندستان ته رسیږي. په غزنی ولایت کې د میرمنو لپاره د میرمنو لوري کافی شاپ جوړ شو. دغه کافی شاپ مسؤلی معصومه زرین په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې د دغه ډول کوچنیو کاروبارونو په جوړولو سره د میرمنو په اقتصادي وضعیت کې پراخ بدلون رامنځته کېدای شي. هغه زرین د هم ویل چې په غزنی ښار کې د لومړنی کافی شاپ دی چې د میرمنو لوري د میرمنو لپاره ځانګړی جوړیږي. نوموړي د هم ویل چې په دې کافی شاپ ټول نږدې 4000 ډالر لګښت راغلی او دا تمل لري چې په اقتصادي وضعیت کې به بدلون رامنځته شي. او دا هم د کابل په سره شاهزاده کې د افغاني پوراندې د بهرنۍ وسارو بای یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 10 پوله، یو یورو 80 افغاني 10 پوله، یو امارتي درهم 21 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1110 افغاني، زر ایراني تومان 15 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 390 افغاني.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځوي نړیواله موضوع ته. برېټانیا وایي دوی دریم جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استول سو د غلطه د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې، په هورمیز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې زیاتې شوې دي. اجملن موضوع تعقیب کړم. د اوس سره د پراګ لا سټوډیوز خبر تماس کړي. انسب خلیج ته د برېټانیا د درېمې جنگي بیړۍ د استولو په اړه د برېټانوي چارواکو تازه سرګندونې صدې کې د شیر سره شریک کړي.
ډېر مننه وصال صاحب. برتانیا وایي چې دوی یو درېیم جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې ده څو دغلته د برتانوي کښتیو آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته له هغې چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شوې، په هرمز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې هم اندېښنې سوا شوې. د اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدلې چې د جولای په 4مه د برتانیا شاهي ځواکونو د ایران د تیلو یو ټانکر په دې شک چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګېدلې دي تیل لیږدوي ونیو. که هم دغه د تیلو ټانکر چې بیړۍ و دا وروسته خوش شوله او دا ډاډ او تضمین ترې واخیستل شو چې سوریې ته به نسي. دا مهال دغه بیړۍ د مدترانې په سمندر کې کوم ځای روانه ده او ظاهرنې منزل ترکیه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د دغه بیړۍ د نیولو په اړه خبرداری ورکړی دی، ویلي دي چې دا د ایران د سپای پاسداران سره اړیکې لري. نو بیا وروسته تر د دې بیړۍ تر نیول کېدو ایران د برتانیې یوه بیړۍ ونیوله او دا کړکیچ زیات که د دواړو هیوادونو ترمنځ او په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د انتقال یوه مهمه لاره ده او له خلیجي هیوادونو څخه لویدیستا تیل پی انتقالیږي. دغلته د بیړیو د آزاد تګ راتک اندېښنې زیاتې کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت اوس ویلي دي چې د اچ ام اس ډیفندر په نوم دا جنگي بیړۍ به د فارس خلیج کې د مونټوروس او کینټ له بیړیو سره یو ځای شي. دا دوه بیړۍ لا دمخه برتانیې دغلته استولي څو په هرمز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتک خوندي کړي. د برتانیې د دفاع وزیر بن ویلس وایي چیرې چې د برتانیې بیرغ لرونکي بیړۍ زی دوی به یې د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هرمز تنګی د نړۍ یو مهم تجارتي تنګی دی چې په زیات اندازه تیل په انتقالیږي.
بله، امریکایي چارواکي هم په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کوي. د دوی اصلي اندېښنه څه ده؟ کېدای شي بیړیو څه وایي
وصال صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګۍ په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې ده. امریکا چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راورسوي، دا ویره لري چې ایران ښایي د غچ په توګه یا لږ تر لږه په لویدیځ د فشار راوړلو په خاطر باندې په هرمز تنګي کې د خلیج د نورو هیوادونو څخه د تیلو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. په تیرو دوو میاشتو کې په هرمز تنګي کې نه یوازې دا چې ایراني چارواکو یوه بیړۍ ونیوله، بلکې دغلته په تلونکو د تیلو بیړیو باندې واړه واړه بریدونه او چاودنې هم شوې دي. د دې چاودنو پړه تر ډیره پورې امریکایي چارواکي په ایران یا له ایران سره په تړلو نیابتي افراد اچوي. ټرمپ تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو نه چې کومې غوښتنې کړي او د عربي هیوادونو نه برتانیا ورته مثبت ځواب ویلی، همدارنګه ځینو نورو لویدیځو هیوادونو هم مثبت ځواب ویلی او د خلیج عربي هیوادونو هم دغه غوښتنې ته چې په فارس خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ په وړاندې تدابیر زیات کړي مثبت ځواب ویلی دی.
بله، د ایران غبرګون د امریکا او برېټانیا د اقداماتو ته څه دی؟
ایرانی چارواکي تل پر لپسې وایي چې د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی. وخت نا وخت یې نظامیانو دا ګواښ کړی دی چې که فشار پرې راشي کولی شي چې په یو مخ د هرمز تنګې وتړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې په هرمز تنګې کې د نړیوالو بیړیو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه ده جوړه کړې. دوی دغه ټول تورونه ردی چې ګوندې په بیړیو باندې دي بریدونه کړي یا د په حملو کې لاس ولري، او خبرداری ورکړی دی چې که د لویدیز پوځي حضور په دغه هرمز تنګې او شاوخوا اوبو کې زیات شي، د ایرانی چارواکو په وینا دا به په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره لاره هواره کړي.
بله، ډېره زیاته مننه انسب کور ودان زما همکار اجملاندو چې تاسو سره معلومات شریک کړل. بریتانیا ویلي دي چې دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، سو دغلته د برېتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. اوس هم راځو یوې د افغانستان اړوند یوې موضوع ته، او هغه هم د غزنی په تړاو دی چې د غزنی د ناوې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري، خو بلې خوا ته په دغه ولایت کې تر نیمایي پورې ښوونځي د ودانۍ له نعمته بې برخې دي. دغه موضوع زما همکار حبیب الرحمن تاثیر تعقیب کړی ده او په اړه یې دغه راپور له غزنی راستولی دی.
په غزنی کې لا هم د 1415 بابه ښوونځیو له جملې څخه 215 پیته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې 1400 بابه پر روان 1499 کال او پاته 1400 په پراتلون کې 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1400 به به برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار وایي د 1400 بابه ښوونځیو له جملې څخه د ودیر ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او درې سو شپېڅۍ تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږمه میاست ده، په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجې باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درېو میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا یې اووه دېرش ته کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاته دي د هغو هم بودیجې انتقال وکړي په دې میاشت کې، او په درېو میاشتو کې هر څه عاجل باید تطبیق شي. په دې کې اولویت د انجینو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار د دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجینو لپاره یادوي، خو په اوسني وخت کې د غزنی په څوارلس ولسوالیو کې د انجینو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لورته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوری وای د دغه شونځي او د دیر شو ودانی د بشپړې دو په حال کې دي، خو د پات نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجال نه دوام لري.
پات شونځي دوه مشکل لري، یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاک شوې، چې د معرف ملکیت ته داخله شي وروسته دغه باید موږ په هغه باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر غولو شي، یو کلی وایي چې دوی ته پر دې ساحه کې باید ورغول شي او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات دې سبب شوی دی چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د شونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیا یې د نه جوړېدو لامل نه شوی.
نمړی خو پړه باید په چارواکو ورواچ وشي، ځکه د پوهنې په برخه کې وسوال طالبان کومه ستونزه نه لري. په دوم قدم کې خلک بېغوره دي، باید پړه په خلکو ورواچ وشي، ځکه باید د خپل حق غوښتونکي ووسي. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100,000 افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې 15,000 باندې ولګوي، 15,000 په جیب کې واچوي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو سل فیصد ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم موضوعات او مسایل رخصتي، له دې به موضوع همکار اکرام الله اکرام خبر کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د سولې د روانو هلو ځلو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د راپورونو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې انتقالي حکومت اوازې که حقیقت، وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې تازه الجزیرې ټلویزیون راپور خپور کړی چې ګوندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي په 14 میاشتنی اوربند هوکړه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس دواړه لوري د دغه حکومت د تمویل پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو دا خبره رد کړې او اوازې بللې ده، خو الجزیره ټلویزیون چې له دوهې خپرونې کوي دا خبر به خامخا د لوړپوړو قطري چارواکو په حواله ورکړې وي، او ډېر امکان شته چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت د دواړو لوریو د خبرو یوه برخه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي دا چې دواړه لوري طالبان او امریکا د لنډمهاله حکومت خبرونه ردوي یو دلیل دا دی چې وړاندې طالبانو ویلي وو له امریکا سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه خبرې نه کوي، خو واقعیت دا دی چې دواړو لوریو په ډیرو افغاني مسایلو هم خبرې کړې دي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې طالبان ځکه دا خبر ردوي چې د دوی له پخواني دریځ سره ټکر لري. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې انتخابات که سوله کوم یوې سرنوشت ټاکونکي پروسه ده. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې د امریکا د سفیر جانباس وروستیو څرګندولو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې جانباس بلخ ته د سفر پر مهال ویلي چې دوی ته د انتخاباتو پر ځای سوله لومړیتوب لري، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو سرمقاله لیکونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې سوله د انتخاباتو خنډ کېدای نه شي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي دا باید په ډاګه شي چې بالاخره څه کیږي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په وینا همدې نامعلوم حالت د خلکو اندېښنې را پیدا کړې دي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې خلک باعزته سوله غواړي. وړاندې سرمقالې لیکونکي لیکي چې په دې کې شک نشته چې ټول افغانان سوله غواړي او له جګړې ستړي شوي دي، خو د سرمقالې لیکوال لیکي باید هر څومره ژر چې کیږي باید افغاني خبرې اترې پیل شي. سرمقالې لیکونکي باور لري تر هغې چې بین الافغاني خبرې اترې نه وي شوي او اوربند نه وي شوی، ټولې ستونزې به پر خپل ځای وي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبه پر ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان ول. تر دې یو ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته راووتل او د دغې سیمې ځانګړې موقف یې وغنده. په دې اړه نور حال زما همکار سلیم محمد سالی راکوي.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبه پر ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیوداتو شاهدان وو. د شنبه پر ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تشوې او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل، د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دي، دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د جمعې په ورځ په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځانګړي موقف یا ځانګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د همالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې ده او د جموں کشمیر په نوم یادیږي ځانګړي موقف د اګست میاشتې پر پنځمه ختم کړ. د دې تر څنګ یې په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پرچاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول سوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. اوس هم سلیم محمد صالح ته غوښ شي چې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.